Radio Azadi. سلامونه ستړي مشه دغه خبری پروگرام ته موزه صفی الله ستانک زای خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وای د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ په قطر کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د افغانستان په اړه دوحه کې جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو اړوند هر ډول خبري ورته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي د دغه سازمان پیوستون نه خوځېدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پرس په یو ټویټ کې لیکلي: هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هره بله ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپله مذهبي عقیده نشي عملي کولی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند د نوموړې څرګندونې له توندو غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. د پاکستان په سواد دره کې په ترافیکي پیښه کې څلور شپږ کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې او مرستندوی چارو اداره او پولیس وایي چې دغه پیښه د دوو موټرو په ټکر کې چې یو یې فلاینګ کوچ مسافرلونکی موټر او بلې سوزوکي وړوکی مسافرلونکی موټر رامنځته شوې ده. د ژغورنې ادارې ویلي دي پیښه د اپریل په درویشتمه ماسپښین مهال د سوات په فتح پوره سیمه کې شوې ده او پکې د ژوبلو کسانو له ډلې لږ تر لږه د څلورو کسانو روغتیایي حالت خراب ده. د پولیسو په وینا په دواړو ګاډو کې سپاره کسان د اختر په مناسبت په چکر وتلي وو. پولیس زیاتوي له لومړنیو پلټنو ښکاري چې ټکر د فلاینګ کوچ د تیز رفتارۍ له کبله شوی ده. ریسکیو یولس دوه ویشت وایي ژوبل کسان د خوازخیلې مدینه او سیدو شریف روغتونو ته لیږل شوي دي. او د معلولینو د لامبو په نړیوالو سیالیو کې چې د امریکا په مینیسوتا ایالت کې ترسره شوې دي، د افغانستان یو لوبغاړی چې دامګړی د امریکا په ګټه باندې لوبیږي، عباس کریمی، په 50 متره کرال یا شاتګ لامبو کې د نقرې مډال ګټلی دی. کریمی پرون هم د 50 متره پروانې یا شاپرک لامبو په برخه کې د سرو زرو مډال وګاټه، خو په آزادو 50 مترو سیالیو کې کوم مډال ترلاسه نه کړ. د امریکا په مینیسوتا ایالت کې د دیارلس هیوادونو په کوربتوب یو سلو یو څلوېښت معلو لامبوزونو سره لوبې وکړې چې د امریکا له ادرسه هم عباس کریمی پکې ولوبېده او دغه هیواد ته دوه مډالونه وګټل. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوحې د راتلونکي غونډې په ارتباط باندې څه ویلي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش مرستیاله امینه محمد وایي دغه سازمان پیوستون نه خوځېدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. په پښتو ادبیاتو کې د اختر د ځای ځایګي په اړه هم تاسو ته یو ځانګړی ریپورت لرو.
خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار راته ښکاره کړي د لیلا.
نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری ټولګه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اختر مو هم مبارک شه. رابشو اولی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته را لیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوی د می پر لمړی او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش کوي. په دې اړه پام وکړئ د امید زهیر مال رپورټ.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استاد هوایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته را لګلی پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. د اپریل 14مه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې یوې غونډې ته خبرو کې ویلي وو دا سازمان په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. د هغې دې څرګندونو پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تر دې چې د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک د اپریل په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د حکومتونو رسمیت پیژندنې موضوع د دې سازمان د غړو هیوادونو په لاس کې ده. هغه د امینه محمد د خبرو په اړه وضاحت ورکړ او ویل د هغې موخه دا وه چې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د بشري مرستو د رسونې لپاره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د دې وزارت یو ویان ویدان پټیل د اپریل په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل دوحه کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرانس کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه هر ډول خبرې اترې ورته د منلو وړ نه دي.
د دې غونډې موخه هیڅ کله د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه دی او په دې غونډه کې هر ډول بحث چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه وي موږ ته هیڅ کله هم د منلو نه دی.
په پام کې د دمی میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه د انټونیو ګوتریش په کوربتو وشي. په دې غونډه کې بعد د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لانه د روښانه کړي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان هم نه دی ویلي چې آیا طالبانو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورلېږلې که څنګه. واک تر طالبانو له رسېدو وروسته دوی په ځلونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې د دوی اوسنی رژیم په رسمیت وپیژني، خو دا غوښتنه یې تر اوسه هیڅ هیواد او تر خوای ملګرو ملتونو نه ده منلې. د طالبان اوسنی حکومت که څه هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله ته غوښتست. اوس هم ورزو د ملګرو ملتونو د مرستیالی امینی محمد رپورټ ته اغلی امینی محمد تازه سرګندون کې ویلي چې دغه سازمان پیوستون نخ وزیدون کې دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پر سپیو ټویټ کې ویلي هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپله مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند د نوموړي څرګندونې له توند غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیاله امینه محمد وایي دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد د شمې په ورځ په ټویټ کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی. اغلی محمد دا هم ویلي چې دغه ټولې ښځې او نجونې زما په زړه کې دي چې په اختر او هر بله ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولی. دا څرګندونې په دوحه کې په جوړیدونکي غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په اړه د نوموړي د سرګندونو په دوام ده چې له توندو نیوکو سره مخ شوې ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوحه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو ته وویل هغه غونډه چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوحه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړېدو تمرکز کوي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان د امینه محمد د شنبې د ورځې څرګندونې ته په اشاره سره وایي له عملي ګامونو پرته له افغانو ښځو لفظي ملاتړ بسنه نه کوي. مدني فعاله مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
دا چې لومړی د یوې تروریستي ډلې سره همغږي کېږي او ورسره درېږي او په وینا یې د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالته کېږي، بیا د تل په شان وایاست چې موږ د افغانستان له ښځو سره یو. پرته له دې چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړئ موږ نسو کولای چې چوپ پاتې سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
امینه محمد.
په دې اړه نور غبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا لغوه شوي او اوس په بهر کې فعالیت کوي، د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. دغو نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولی او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقونو د ټینګښت لپاره له ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغو غبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل د امینه محمد موخه له دې څرګندونو دا ده چې په افغانستان کې بشري مرستو د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. وروسته له دې چې طالبانو د اپریل په څلورمه په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، ملګرو ملتونه وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د مې میاشتې تر پنځمه نیټې ترسره شي. خو د طالبانو حکومت د ښځو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشري مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
سلامونه، اختر مبارک شه، مزونه روزی تعتونه او عبادتونه مقبول شه. خپل ټولو مینوالو هیوادوالو خپلوانانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسو ټول په امان کې اوسي او له خپلو درنو کورنیو سره ښه شپه ولرئ.
درنو لیدونکو او اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس به ورشو د اختر او پښتو په اړه یو ځانګړی رپورټ ته. په پښتو ادبیاتو کې د اختر ځای ځایګی چیرته دی؟ شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي چې اختر د مینې او د خوښیو د شیبو سمبول دی. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزی یو رپورټ جوړ کړی چې د ښاغلي لیوال په غږ باندې پیلیږي.
رحمان بابا فرمایي، ته پیری کې د ځوانۍ چارې نخایي، ته په ورځ د عاشورې به څه اختر کړې. خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را تخکاره کړي د لیلا.
لیکوال، شاعر او څیړنوال عبدالغفور لیوال و. ښاغلی لیوال اختر د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي. وایي چې په همدې تشبیه سره په پښتو ادبیاتو کې په پراخه کچه ذکر شوی دی.
اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول دی. د ژوند ټولې خوښۍ چې په یو ځای سره راټولې شي، په تیره بیا د معشوقې وصال، دا شیبې له اختر سره تشبیه شوي دي. اختر د خوښیو نښه ده. په کلاسیکو، مدونو، معاصرو او فولکلوریک شفاهي ادبیاتو کې اختر د همداسې خوښیو د شیبو د سمبول په توګه په پراخه توګه ذکر شوی دی.
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی د پښتو څانګې پخوانی استاد پوهنمل محبوب شاه محبوب وایي اختر د پښتو شفاهي ادبیاتو یو له مهمو توکو څخه دی چې ډیره یادونه پکې شوې ده. د ښاغلي محبوب په خبره دا یادونه په سروکو، کاکړۍ غاړو، نارو او د شفاهي ادبیاتو نورو چوکاټونو کې هم موجوده ده، خو په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډیره ده.
په ځانګړي ډول په لنډیو کې د اختر یادونه بیخي زیاته شوې. مثلا ویل شوی دی چې لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شمه، یا دې ته ورته مثلا جانان لوی اختر کې راشه، ما په واړه اختر کې ډیر ژړلې دي.
ښاغلی محبوب وایي په لکونه داسې لنډۍ شته چې د اختر یادونه پکې شوې ده. نوموړی هم د ښاغلي لیوال د خبرې په تایید سره وایي چې په دغو لنډیو کې اختر د خوشحالۍ او د یو ځای کېدو په نوم هم یاد شوی دی. د یادونه دی چې یو شمېر اختریز شعرونه او لنډۍ د بېلابېلو سندرغاړو لخوا له موسیقۍ سره هم ویل شوي دي چې د اختر په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې ډېر اوریدونکي لري.
په همدې پلمه باندې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. د اپریل درویشته مار کال د کتاب د نړیوال ورځې په توګه باندې لمانځل کیږي په نړۍ کې. په افغانستان کې هم شاعران او لیکوالانو په تیرو کلونو کې د دې ورځې په درنښت باندې غونډې سره کړې دي. همدا شیبه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو پخوانی استاد او شاعر او لیکوال چې اوس په واشنگټن کې دی دوی را سره میلمه دي. د کتاب د نړیوال ورځې په ارتباط به له دوی سره خبرې وکړو. ښاغلی محبوب شاه محبوب، ستړي مشه پروګرام ته ښه راغلی. اختر مو هم مبارک شه. د کتاب د نړیوال ورځې په مناسبت کراته ووایه چې دامګړی په پښتو کې خصوصا په دغسې اوسنیو حالاتو کې د کتاب په اړه باندې کراته ووایه خپل نظر.
سلامونه خوښ شاري ستانګز صاحب، تاسو سلام او ستاسو د رسنۍ له طریقې ټولو درنو اوریدونکو او لیدونکو ته هم د کوچني اختر مبارکي او هم د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي درته وایم. لبد مرغه موږ په داسې حالت کې قرار لرو چې له کتاب سره دوستي، له لوست سره دوستي، او یا هم د لوستنې له فرهنګ سره مو دوستي یو څه کمرنګه شوې ده. که څه هم یو اړخ په د افغانستان اوسنی وضعیت، ستونزې، مشکلات، غربت او کاملا یو داسې بدلون چې هیچا یې تمه نه کوله. دویم اړخ بیا د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ دی چې له بده مرغه دغه پرمختګ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یا په ځانګړي ډول په پښتو ژبه خپل منفي اغیز او مثبت اغیز هم ښیندلی، بلکې په ټوله نړۍ کې یو څه د کتاب د لوست مینوال کم شوي دي. ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی، ټول خلک انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري، او دغې ټکنالوژۍ دغه اسانی رامنځته کړې ده چې اوس زموږ ګڼ دوستان ځوانان د کتاب له لوستنې سره بی علاقه شوي دي. مثلا که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې د مثلا چټ جی پی ټي یا د تورته ځین نور داسې سافټویرونه رامنځته شوي چې موږ وغواړو چې یو موضوع پیدا کړو نو اړتیا به نه وي چې لس دولس کتابونه ورپسې مطالعه کړو، بس په هغه کې سرچ کړو ډېر په اسانۍ موږ ته پیدا کیږي. نو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د کتاب د لوست مینوال کم شوي. همدارنګه په افغانستان کې خو غربت، روان سیاسي وضعیت، کړکېچ، د پوهنتونونو بندښت او دې ته ورته سلګونه او لسګونه نور دلایل دي چې د کتاب د لوست مینوالي له بده مرغه کم کړي دي.
مننه محبوب صاحب. زه غواړم دا مو پوښتم چې ستاسو یادونه وکړه چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره په افغانستان کې خو به انټرنیټ او ټکنالوژي ته دومره لاسرسی هم نه وي، یعنی هغه ټریډیشنل کتاب لوستل شته. د هغه فرهنګ د دود لپاره دغه تیرو کلونو کې څومره هڅې وشولې، او فکر کوي چې اوس دغه هڅې کومې خواته روانې دي، یعنی په ځای پاتې دي که تتې شوي دي د نورو ګڼو برخو په څیر باندې؟
ګوري که وروستیو شلو کلونو ته وګورو او دغه شل کلونه د افغانستان وروستیو سلو کلونو سره پرتله کړو، هغه پرمختګ او هغه بدلون چې د کتاب لوستنې د فرهنګ په برخه کې رامنځته شوی په تیرو شلو کلونو کې، یعنی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې کاملا په تیرو سلو کلونو کې بېساري او کمساري دي. ځکه په دغه تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت دوره وه، په دغه دوره کې موږ تاسې که یوازې د پښتو ژبې د کتابونو شمیر ته وګورو نو په زرګونه عنوانه د پښتو ژبې کتابونه چاپ شوي دي، په لسګونه خپرندوی ټولنې جوړې شوي دي، کتابتونونه جوړ شوي دي، او په لویه کې د کتابونو او د کتاب سره د علاقې موضوع ته په شعوري او غیر شعوري ډول کار شوی. مثلا که زه تاسو ته یو مثال درکم، په 2018 کال کې موږ له بده مرغه په ننګرهار کې یو کتابتون لاره ولې کتابونه نه لرل، دغه یو لوی بدمرغي و. فقط یو ډانچه او یو جوړښتونو کتابونه نو موږ اوس یو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین ورته پیل کړ چې څو کتابونه راوړي، اما هو د خلکو اړیکه او دوستی او علاقه له کتاب لوستنې سره دومره زیاته وه چې یوازې په شلو ورځو کې 8000 عنوانه کتابونه راټول شول. اما کتابتون اوس فعال دی. په هغه وخت کې هم ما به چې له ګڼو دوستانو احوال اخیسته نو خلک به راتلل کتاب به یې لوسته. دویمه مسله د ټکنالوژۍ او د کتاب د دودیز کتاب لوستنې مسله ده. ګوري هغه دوستان ملګری چې مثلا کتاب ته لاسرسی لري، کتاب لوسته او وی ټیکنالوژي ته هم لاسرسی لري، مګر هغه سیمې چې الته هغه کتاب ته لاسرسی نه لري ټیکنالوژي ته هم لاسرسی نه لري. اوس که تاسو وګورئ په دې وروستیو کلونو کې څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کړی یا مثلا کتاب پرمختګ کړی، هغومره ټیکنالوژي ته موږ نږدې شوي یو. یعنې د ټیکنالوژۍ پرمختګ اساس اصلا کتاب دی، داسې خو نه ده چې بېلې کتابه شوی، اساس کتاب دی. ولې کله چې اوس د ټیکنالوژۍ د اوج پوړیو ته ورسېده، کتاب ورو ورو شاته کیږي، داسې نه ده چې کاملا به له منځه ځي. ولې د لوست مینوالي کمی کېدی شي، هماغه تخصصي خلک کتاب ولولي، کېدی شي هماغه خلک چې هغوی اړتیا لري د پوهنتون یا د تورتن ورو. دا اوس تاسې وګورئ په افغانستان کې.
مننه محبوب صاحب، زه غواړم لنډ آخر کې لنډ راته وی چې وخت هم کم دی. په اوسنی دور کې چې طالبان واکمن دي، د دوی چلند خصوصا د کتاب د نشر او چاپ په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا هغه خلاص لاس چې پخوا شاعرانو لیکوالانو درلوده اوس فکر کوي لري که څنګه؟ لنډ راته وی.
څوک چې د پوهنتون دښمن وي، د کتاب دښمن وي، د زده کړو دښمن وي، د زده کړو مخنیوی کوي، نو طبیعي ده چې هغه به خپله دښمني پالي. له بده مرغه د طالبانو دښمني له کتاب سره، له قلم سره، له سواد سره، دا د تیرو 28 کلونو را په دې خوا روانه ده. تاسو که د طالبانو اوله دوره وګورئ، هغه وخت کې هم دوی د کتاب سره دښمني کوله، کله چې د جمهوریت په وړاندې جګړه کوله هم مکتبونه یې سوځول، د پوهنتون محصلین یې وژل، او کله چې دغه د اوس وخت رسیدلی هم پوهنتونونه تړلي. د افغانستان نیمه برخه له کتاب، له لوست، له قلم، له دغه ټولو نه برخمنه ده. نو کچیرې په دغه تیرو 300 کلونو تاریخ ته د افغانستان وګورو، یوازینۍ دوره، یوازینۍ خلک چې د کتاب دښمنان دي، هغه طالبان دي.
محبوب شاه محبوب د کابل پانتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال، ډیره مننه کوم چې په دغه پروګرام کې مراسم خبري وکړي، د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت او خپل نظر او تحلیل مو له موږ سره شریک کړ. درنو اوریدونکو، اوس به ورشو د خیبر پختونخوا 400 ته د زمکنیو توتانو یا استرابيري په ارتباط باندې یو ریپورت لرو. که زمکنی توتان مخوخیږي نو دغه ریپورت وګوره او واوره.
عبدالرحمن مینوم دی رسرکی د بازار اوسیدونکی ما. دا مونږ د 150 کانونه د ډیسټرابری د فصل کرو، په دې باندې چې څومره نن سبا تاوانونه ډیر کیږي، ټیک د چ پیداوار هم خدي خو ګرانی شو، یو پسلور چند ګرانی شو، نو ټیک د چ د آمدن ډیر دی او دا خ پیداوار دی. خو څومره پورې لکه په دې باندې بارانونه رالو، نو د هغه بارانونه د هغه فصل متاثر کو، لکه داغه پیداوار نیم په نیمه کم شو. داغه نه علاوه په دسه یو فصل ورچند د خوره ګران شوې، د ویانې په ګران شوې، مرزونه په داغه نه علاوه راځي. لاول
لاول چستابرو لګیدنو
2500 روپیه کیلو وا،
کم چې د ملچ او د ټنل سټابرو وا بیا را ل 280 لا ابل اوس باران شو، یک دم را ل داري 200 لا په 220 ډېر په ګران خرڅي خپل سټابري. ولې د باران غا افیکټ دی؟ کوشر مونږ سره کو سٹوریج وي، مونږ به دا ارزان اسٹابل سٹور کولا او په ګران قیمت به خرڅولا. نو یو زمیدار ته پیدا رسیدا، نه چې انډستریلس او کوم مالدار خلک دی دا پیدا رسیدا. د دې منډه اسٹابل رسیدا دا لنډی کوتل ته دی، دا کابل ته دی، دا شنو اسلام آباد ته دی، ډیر لګ لګ خارون ته دی او لنډی گاونډي هوا تم دی. اوس مونږ له پکار دی دا دوبه ته سول دی، او ال تر دی اگر ڈاکومنٹیشن او فارمیلیٹی دم رضیا ترا چاگے تھا تو گورن بس مڑی پرے دا ہی دیدا
زمانم معشوق معشوق ننگرہار نو پسرکے کے منڈی لگے دل دا دے منگ چھ روزانہ رازو دا جلال آباد دا پارا دا کابل دا پارا سوداگانی کو دلاری مسئلہ صرف دا چھ منگ سٹاپ باندے دیر انتظار کو گاڑی زمنگ لیٹ کی گی دا دس یو نازک دغه دے چھ دیر نازک کرے نو بھائی چھ منگ پا گھنٹو گھنٹو ولاری چھ منگ تا دغه دا سبزی او کدا سٹابری او کدا فروٹ پہ حساب باندے بھائی چھ منگ تا وخ زر را کی را تلک کشتمی کا محصولی اخوائی کا دیکھوائی نو بھائی چھ منگ زر پاس کی ولی چھ دا دس یو شہر دا ډیر په ګنټو ګنټو کې خرابېږي.
زموږ کنه ته تانیا سټرابيري په اړه د غا ریپورت واوري دا ولیدم. اوس هم د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریز پیغامونه تاسو ته خبرو.
زه ابراهيم زدران د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
زه یوسف زازه مند د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم.
سید شهزاد د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم، زه امیر حمزه د ازادۍ رادیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. هیله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ.
السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، افسر زازه مند د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادۍ رادیو له طریقه خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. او الله تعالی مو روزی تراویح عبادتونو په خپل دربار کې قبول و منظور کړی. مننه.
شنو ونو سرونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بندنو سایا ما دشنو
نغمه ناویلی
لمسیان را تا ناوی پکور که سکت چی انا خدیر مقدس کلمه
ده اختر زنگره خپرونه
د شېدي شایست ټول په ویښتانو کې او د ناري نه شایست
دا کم کې اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
سلامونه اختر مبارک شه زونه روزي تاتونه او عبادتونه مقبول شه خپل ټول مینوالو هیوادوالو خپلوانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسو ټول په امان کې اوسئ او له خپلو ګرانو کورنیو سره ښه شپه ولرئ
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio